السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوه بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې یو ساعت خبرونه کې د ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبريږي چې د نن په پروګرام کې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه پکې دي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو راپور کې ویلي د ایران او اسرائیلو له 12 ورځنۍ جګړې وروسته سلګونه افغانان او مذهبي او نژادي اقلیتونه په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. په راپور کې چې نن خپور شو له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو پر تاوتریخ جن چلن نیوکه شوي او ویل شوي چې کډوال د سپکاوي او ناوړه چلن سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې له ایران غوښتي چې د دې ډول چلن مخه ونیسي. افغان کډوالو هم د ایراني پولیسو له چلنده شکایتونه کړي او د اسرائیلو او ایران له جګړې وروسته افغانستان ته د کډوالو په ستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه شاوخوا 40,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي چې اکثره یې په زور ډیپورت شوي کسان دي. د طالبانو حکومت کابل کې د یوکو د همکارۍ د سازمان د 13مې سرمشریزې د کوربتوب لپاره رسمن وړاندیز وړاندې کړی. دا وړاندیز د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په اذربایجان کې د یوکو د 12مې سرمشریزې پر مهال وکړ. ازاري رسنیو پرون راپور ورکړ چې ملا برادر د یوکو غړو ته وویل په افغانستان کې بهرنیو پانګونو ته شرایط برابر شوي او که د یوکو سرمشریزه په افغانستان کې جوړه شي دا به د غړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره یو نوی باب پرانیزي. د یوکو هیڅ یو غړي هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د قزاقستان صدر اعظم وایي چې هیواد به ډیر ژر په افغانستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړي. انټرفاکس خبری آژانس پرون د قزاقستان د صدر اعظم اولجاز بیکتینوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي هیواد چمتو دی په افغانستان کې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پر جوړېدو $500 میلیون پانګونه وکړي. دا ریل لاره 200 کیلومتره اوږدوالی لري چې افغانستان له ترکمنستان او په راتلونکو پلانونو کې له اروپا سره نښلوي. خبر زیاتوي چې په دې اړه د قزاقي چارواکو او د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ خبرې په قزاقستان کې شوي او په څو ورځو کې به په دې تړاو یو سند هم لاسلیک شي. د قزاقستان د مطبوعاتي خدماتو ادارې هم پرون دا خبر ورکړ. د کراچۍ په لیاري نومې سیمه کې د استوګنې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې 14 تنه مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. فرانس پرس خبري آژانس نن د کراچۍ ښار د روغتیايي چارواکو په حواله د مرګ ژوبلې د شمېرې ورکړې دي. ګمان کېږي چې لږ تر لږه 8 تنه نور به لا هم تر خاورو لاندې وي. دا څو پوړیزه ودانۍ پرون ونړېده او 10 ګونه کسان یې تر ډبرو او خاورو لاندې شول. د دې پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم خو چارواکو ویلي چې دا ودانۍ پخوا خطرناکه بلل شوې وه او له 13 کلونو راهیسې یې استوګنو او خوانته د تخلي خبرداری ورکړل شوی و. زیانمنو خلکو ویلي دي چې دوی دا خبرداری نه دی ترلاسه کړی. او د انګلستان د لیورپول د فوټبال لوبډلې د پرتګالي ستوري دیوګو جوتا د جنازې مراسم نن د پرتګال په ګوندومار ښار کې ترسره شول. جوتا او ورور یې اندری سلوا د پنجشنبې په ورځ په اسپانیا کې په یوه ترافیکي پیښه کې ووژل شول. 28 کلن جوتا د پرتګال له ملي لوبډلې سره د اروپا د ملتونو د جام اتلولي وګټله او د انګلستان په غوره لیګ کې لیورپول لوبډله بریالۍ کړه. دیوګو جوتا د لیورپول او پرتګال د ملي لوبډلې وتلی ستوری و.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدر من اوریدونکو د دې اونۍ مهم خبر د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه وه. روسیا لومړنی هیواد شو چې د طالبانو د واکمنۍ د څلرمې کلیزې په درشل کې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژند. که څه هم له روسیې وروسته بل هیواد تر اوسه ورته اعلان نه دی کړی خو د طالبانو چارواکي هیله من دي چې د روسیې دا ګام به نور هیوادونه هم وهڅوي. د مسکو دې اقدام ته غبرګونونه بېلابېل وو. مخکې له دې چې په دې اړه بحثونه پیل کړو، د دې غبرګونونو یوې برخې ته په دې راپور کې پام وکړئ.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه له خبرګونونو سره مله ده. چین د دې اقدام هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ماوینینګ جمعه د جولای په څلورمه په هغه ویډیوي بیان کې چې چینایي رسنۍ ګلوبل ټایمز له یوې خبري ناستې نه په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي،
چین د روسیې او د افغانستان د موقت حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي. چین د افغانستان د ګاونډي دوست په توګه په دې باور دی چې دغه هیواد باید له نړیوالې ټولنې منزوي نه شي. چین د افغانستان د موقت حکومت سره د اړیکو او ډیالوګ د پیاوړتیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي. نړیوالو اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ورکولو ته یې هڅوي او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې ورسره په ګډه مرسته کوي. د ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ یې کوي او د سیمه ییزې سولې ثبات او سوکالۍ په برخه کې ورسره مثبته ونډه اخلي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې اړه د جولای په څلورمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم د طالبانو په رسمیت پیژندنه د داسې هیواد لخوا چې تیر شل کاله یې ملاتړې وه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ټینګار یې کړی چې دا سیاسي حرکت به ظاهرا د طالبانو په ګټه خو د افغانستان د خلکو لپاره اوږدمهاله منفي پایلې ولري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه بیا په خپله ایکس پاڼه د جولای په درېمه په دې اړه لیکلي چې دا پیژندنه به د دواړو خواوو لپاره بایلونکی وضعیت وي. ښاغلي اندیشه د مطلب له روښانه کولو پرته زیاته کړې چې داسې فرصتونه به رامنځته کېږي خو باید په مؤثره توګه وکارول سي. د روسیې دې پریکړې ته د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفو وسلوالو ډلو هم خبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤول علي مایسم نظري په دې اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رښتینی مشروعیت د یو هیواد له دننه او له ولسه سرچینه اخلي. یو رښتینی حکومت خپلواک د خپلو خلکو له رضایت او باور ترلاسه کوي، نه د بهرنیو له تاییدونو. نوموړي زیاته کړې هر هغه ډله چې د داخلي مشروعیت ترلاسه کولو مخکې د نړیوالو رسمیت پیژندلو هڅه کوي ناکامه او په تاریخ کې هیریږي. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې هم په دې اړه رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي، د روسیې لخوا د دوی پټکو د طالبانو د ترهګرې ډلې په رسمیت پیژندنه له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د دې ټولنې یو غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي،
ما په شدت نگران تصمیم فدراسیون روسیه در رسمیت شناسی د روسیې د پریکړې شدیدن اندېښمن کړی یو. د پریکړې د بشري حقوقو د اصول او د عدالت نړیوالو ارزښتونو ښکاره سرغړونه ده. طالبان داخلي مشروعیت لري او نه د ښځو انساني حقونو او د نورو قومونو مذهبونو کرامت ته ژمن دي. موږ خبرداری ورکوو چې طالبانو ته مشروعیت ورکول نه یوازې دوی زړور کوي، بلکې د هغو هیوادونو امنیت او اعتبار ګواښي چې دوی ته مشروعیت ورکوي.
د ټولنې په خپل بیان کې له مسکو غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د جولای په درېمه په یو بیان کې د دې اعلان تر څنګ ویلي، مسکو د افغانستان له نوي حکومت سره د اړیکو پراختیا لپاره ښه فرصتونه ویني او ژمن دی چې له کابل سره د امنیت ترهګرۍ پر ضد او مخدره موادو د قاچاق پر ضد مبارزې په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي، موږ باور لرو چې د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت رسمیت پیژندنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اغیزناکې همکارۍ د پراختیا لپاره نوې لاره پرانیسي. په بیان کې دغه شان ویل سوي چې روسیه په ځانګړي ډول د انرژۍ، ترانسپورت، کرنې او بنسټیزو پروژو په برخو کې د سوداګرۍ او اقتصاد همکاریو پراخ فرصتونه ویني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو بیان کې د روسیې دا اقدام زړور او ارزښتمن بللای دی. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به نورو هیوادونو ته یوه بیلګه سي. خو په افغانستان دننه د معترضو ښځو خوځښتونه وایي روسیې د دې پریکړې لپاره د افغانانو عیني وضعیت، خصوصا پر ښځو روان بندیزونه له پامه غورځولي او یوازې د خپلو ګټو لپاره یې دا پریکړه کړې. له دې ډلې د پنجره امید د ښځو غورځنګ مشرې صفیه عارفي ازادي راډیو ته استولي غږیز پیغام کې ویلي،
طالبان په هیڅ صورت یو دولت په توګه د رسمیت پیژندلو معیارونه نه لري. د افغانستان خلک کله هم د دوی په واکمنۍ راضي نه دي. دوی د ښځو، خلکو بشریت او لګکیو پر وړاندې جنایات کړي. د اقدام د افغان بشري حقوقو فعالانو او معترضو ښځو اندېښنې راپارولې چې ولې یو هېواد د نړیوالو اصولو خلاف طالبان په رسمیت پېژني.
د یادونې ده چې طالبانو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له امله یې تر اوسه له روسیې پرته کوم هېواد په رسمیت نه دي پېژندلي، خو چین، متحدو عربي اماراتو، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو د پراخولو په موخه کابل ته خپل سفیران ور استولي او د دغو هېوادونو په ګډون یو شمېر هېوادونو د طالبانو حکومت استازي هم په خپلو هېوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قونسلګریو کې منلي او سوداګریزې راکړې ورکړې سره پالي.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته د غبرګونونو په اړه راپور مو اورید. د یادونې وړ ده چې پاکستان هم د روسیې د اقدام ته چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژنده په احتیاط سره غبرګون ښودلی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دا خبرې رسنیو اوریدلی دی. نوموړی زیاتوي چې دا د دوو خپلواکو هیوادونو خپل منځي مسله ده. شفقت علي خان وایي چې روسیه د سیمې مهم هیواد دی او په نړۍ کې خپلې امنیتي ګټې لري. د دې موضوع د اهمیت په اړه په خبرونه کې له کارپوهانو سره خبرې کوو. د دې خبرونې میلمانه دي په مسکو کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز او د ښځو د حقونو فعال روغل افغان. قدر من اوریدونکو، که تاسو هم د دې موضوع په اړه نظر یا پوښتنې لرئ نو د واتس اپ په دې شمیره زنګ ووهئ او له خپلې خبرونې سره وصل شئ. د خبرونې شمیره ده 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 وسودرويشت 00 8 111 د ازادي رادیو د واتساپ شميره ده. په دې شميره زنګ ووهئ او لدې خبرونه سره وصل شي او خپلې پوښتنې او اندېښنې له نورو اوریدونکو سره هم شریکې کړئ. درنو میلمنو تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. لومړی جانباز صاحب له تاسو نه غواړم وپوښتم چې تاسو په یو خپله یو وروستۍ لیکنه کې هغه خاطره یاده کړې ده چې په هغه کال چې د افغانستان تور سور زرغون بیرغ د لومړي ځل لپاره د افغانستان په سفارت کې په روسیه کې ورپېده تاسو هلته حاضر وئ او بیا مو اوس په ویډیوګانو کې د طالبانو د حکومت بیرغ سپین بیرغ مو ولیده چې د هغه بیرغ د تور سور زرغون بیرغ پر ځای د روسیې د سفارت د پاسه ورپېده. د روسیې د اعلان چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپېژنده هغه هم د لومړني هیواد په توګه ستاسو لپاره ناڅاپي و او که مو تمه درلوده؟
سلام ښاغلی جکل تاسو ته میلمنی ته او همداراز ټول هغو کسانو ته چې موږ اوري سلامونه او احترامونه. که د دینامیک د دغې وضعیت پرمختګ هغه کومې اړیکې چې د روسیې مقاماتو د هغه پیل څخه حتی د هغه پیل څخه نه د هغې نه ډېر اخوا د جمهوریت په وخت کې طالبانو سره ایجاد کړی وي، هغه څه فرماتونه چې په مسکو کې دایریدل، زه په ټولو کې حاضر وم، البته د افغانستان استازیتوب، د افغانستان په هیئت کې، هغه د جمهوریت په هیئت کې، نه د طالبانو، کله رسمي کله غیر رسمي، خو موږ به د دې پروسې نه مکمل او منظم نظارت کوو. یعنی دا ماته کومه نوې پدیده نه وه او دا چې روسیه وکولی شول دلنه په طالبانو کې خورا ډیر نفوذ ولري د جمهوریت په وخت کې، وروسته دا چې دوی هلته خپل سفارت پرېښود او هماغه عادي حالت کې تعاملاتو ته ادامه ورکړه طالبانو سره، او بیا دا چې دوی ته هم سفارت ورکړ شو په مسکو کې چې زه هلته د ډیپلومات په حیث مې کار کوو. خاطره هم شمال کلی و خپل په تلگرام چینل کې تاسو یادونه وکړه، مننه چې از ما چینل اوري او ګوري. نو واقعا د خوشنې ځای و چې زموږ تاریخي بیرغ، زموږ د دولت بیرغ، چې د یوې سترې غونډې، یوې سترې جرګې په ترڅ کې تصویب شوی و، او اوس موږ د یوې ډلې د بیرغ شاهدان یو چې راضی او زموږ په تاریخي سفارت چې ډېر لوی تاریخ لري زموږ خپل سفارت په مسکو کې هغه باندې راپل کېږي او طبیعتا چې دا خو د یو دولت بیرغ نه دی بلکې دا د یو حرکت ورته وایي یو دلی ورته وایي دا هغې بیرغ دی. خو په هر سر چې عواطفونه که تیر شو نو هغه کمی اړیکې چې روسیې پاللې او درلودلې او تعمیق یې ورته ورکړه طالبانو سره هغه بالاخره په دغه او انجامید چې دوی هغه د په رسمیت وپېژندل. ګرچې هغه کومې اړیکې چې د دوی په منځ کې وې هغه همدغه رسمي اړیکې وې ټولو آبادو کې دوی یو بل سره لیده کاته درلوده هغه سیاسي اړیکې اقتصادي تجارتي اړیکې وې که امنیتی استخباراتی نظامی علی که تاسو پوهیږئ چې روسیه حتی آتش نظامی دفتر په مسکو کې طالبانو ته ورکړ دوی نظامی آتش و ومنه. تاسو پوهیږئ چې کله چې په سفارت کې نظامی آتش اوسیږي دا په دې مانا ده چې ډېرې نورې خاصه اړیکې هم
تضمینی کې د هیوادو په منځ کې نه. بله جنبه صاحب، اوبه کې تاسو مخکې د روسیې د نفوذ یادونه وکړه، څو وړم وروسته په دې باب هم تاسو پوښتنه وکړم چې د روسیې نفوذ د طالبانو په لیکو کې کله پیل شو. خو لومړی د اولې پوښتنې ته که لطفا ځواب راکړئ چې دا تمه کېده، تاسو دا تمه درلوده چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني او که درته ناڅاپي و دا خبر؟
نه، ما خو اساس ته عرض وکړو چې دغه دینامیک د وضعیت داسې و چې دا کار کېدونکی و. ډېرې لویې اشارې وشوې، صحیح ده چې روسیه احتیاط نه کار اخیسته، نه غوښتل په یو مقطع د زمان کې چې دا دوی هغه لومړیتوب ولري پیش قدم شي. همیشه ویلی چې مونږ د افغانستان په استقامت کې د خپلو نږدې متحدینو سره خپل ټول ګامونه سمور ته سمون ورکوو، هماهنګوي. دا خبرې په وار وار هم لاوروف، سرګی لاوروف د دوی د بهرنیو چارو وزیر او حتی خپل پوتین په وار وار دا خبرې کړي دي او په دې هم ټینګار کړی دی چې ازمیر کابولوف خپل په ځای بری چې طالبان زموږ متحدین دي د تروریزم سره په مبارزه کې، او دا یې ډېر په زغرد هر ځل ویل تکرارول به ټینګار به پرې کوو. او دا چې همداسې په ډېر تصریح شکل طالبان یې غوښتل دا اتول یې د هغوی هیئتونه مسکو ته، قازان ته، سنکت پیتربورګ ته، نورو ښارو ته، او دغسې یعنې دا یو ډیمانستریټ کول، دې ته نمایش ورکوو، په دې ټینګار کوو. نو دا ټول هغه عوامل دي چې خودلی چې دی خواتزی خبره. خو اساسی خبره دا ده، دغه به هم وایم بیا به ستاسو میلمه ته ورشئ تاسو چې وختمونه نیسم. اساسی خبره دا ده چې روسیه اوس هغه کم حالات چې په منځني ختیځ کې رامنځته شول دي، د اسرائیل حمله په ایران، او دا چې نن سبا اروپا خپل تعزیرات تحریمات پر روسیه باندې لا نور هم غزوي او ډیروي، او پر روسیه باندې عملا شمالي او غربي لارې بندي شوې دي. نو افغانستان او منځنۍ اسیا، افغانستان او جنوب د اسیا دا هغه لار ده چې دغه لار څوک نشي بندولی پر روسانو. او روسیه یو ډیر حیاتي اړتیا لري دغه لارې ته. نو دلته لومړیتوب خو د مخکښ شو، او طالبان سره خو چې هسې هم د فکتو اړیکې عملا درلودلې، دا یې رسمي کړې، د هغه سیوري نه راووتل، هغه د سیوري لاندې لوبو نه راووتل، ځکه چې نورې اړتیا دې ته هم ده، هم د نظامي امنیتي استخباراتي د لیدلوري څخه، هم د انتقالاتو ترانسپورټیشن او اقتصادي مسائلو څخه. او په دې ترتیب هغه کولی شي چې منځنۍ آسیا نور هم مدیریت کی، هغه څه چې دوی ګټي دي، هغه ستراتیژیکي ګټي، ځکه چې افغانستان د منځنۍ آسیا یو کمربند دی. اوس په هر نوم چې ته یادې کمربند دی، کنه د تهدید کمربند دی یا د اقتصادي اړیکو کمربند دی، بلې درځي د داسې یو حرکت د تخته د سترنګ په سر وکړه چې دغه کمربند د منځنۍ آسیا په یو ترتیب اوس مدیریت لاندې غواړي دوی راولي، او منځنۍ آسیا کې هر هغه تعامل چې د افغانستان د طریقې کې جنوب آسیا سره دلته به روسیه اوس فعال شتون ولري، یو فعال عنصر به اوسیږي. او تصادفي هم نه ده چې روسیه وار په وار اوس په دې وروستیو کې وایي، په دې ټینګار کوي چې موږ به حتما هم په ټاپي پروژه کې داخلیږو، هم به په کاسا کې داخلیږو، او هم به په هغه د اور پټۍ چې کومه ده هغې کې به داخلیږو، او نور زیربنایي پروژو کې به چې د افغانستان د طریقې په استقامت کې هغې سره به هغې کې به فعال ګډون کوو.
مننه، ډېره زیاته مننه جانبه صاحب. میرمن افغان، تاسو د ښځو د حقونو د فعالانو له ډلې یاست، او په مختلفو گروپونو کې او ډلو کې له فعالانو سره تاسو په پرله پسې ډول اندېښنه مو ښودلې ده د ښځو د حقونو په مسله کې او د بشري حقونو په مسایلو کې، په اړوندو مسایلو کې. تاسو دا تمه درلوده چې روسیه به دا اقدام وکړي، مخصوصا چې د ښځو د حقونو فعالانې دا اندېښنه لري یا دا ادعا لري، وایم چې دوی وایي د روسیې دا اقدام د بشري حقونو نورمونو یا اصولو یا موازینو ته په یو ډول سره سپکاوی دی. تاسو زموږ په راپورونو کې واوریدل.
سلامونه نیکیلی، محترم تکلیف تاسو ته یو ریډو کتاب درن ویل ماته په نیک ساعت او تخنیکی هم کاران ته په نیک ساعت باندې کوم مننه. دا ډیره یو داسی یو اقدام دی چې غیر مترقبان نه دی. دا اړیکی د یوادونو ترمنځ پالیسیګانی پر منافعو باندې ولاړ دی. دا چې د بشر د حقوقو مسله، د ښځو حقوق او د نړیوال سازمان تر منشور تر عنوان لاندې، دا هغه کلیشئی مسائل و چې غربي هیوادونو په راس کې امریکې خپل د هشمونیکو پالیسیانو او ستراتیژیکي دکتورینو شعار ګرځولی وو، او دا کلیشئی مسائل به په دې بهانه به راتلل او هیوادونه به په اقتصادي، سیاسي او د دې رسوزو به تر ولکه لاندې نیولې، خپل استفادې به اقتصادي، سیاسي، ستراتیژیکي کولې. دا هغه پروسه ده چې په نړیوال دوهم جنگ څخه تر ننه پورې را روانه وه، او د او ادامه یې فعلا دا په دې شکل ده چې نړۍ د ساړه جنگ څخه یو قطبي ته او اوس د څو قطبي پر لاره باندې روانه او په درشل کې ده. مهمه ده چې روسیه خپل ملي منافع په نظر کې نیولې دي، او په جریان کې د دې شلو تیرو کلونو تر نن پورې د طالب تر پروسې لاندې پروژه چې هیوادونو ځان ته د طالب تر عنوان لاندې مسلح نیابتي ګروپونه درلود، د نیابتي جګړو، استخباراتي جګړو لپاره دغه جګړې څخه روسیه هم دا اوس باس دی چې مستندات یې وجود لري، او دا مسله تخته خیزه د افغانستان جغرافیه به رهبره به سرپوشه جغرافیه و چې دلته قدرتونو خپل هجمونیک قدرت سره جنگاوه په نیابتي شکل سره.
مطلب ستاسو دا دی چې نړی، تاسو فکر کوئ یا لوی قدرتونه د نړی هیوادونه سره ویشل دي په خپلو کې د خپلو ګټو او منافعو په اساس، همدا وایي تاسو؟
دا خو یو بیخي واضح خبره ده چې نن ورځ په یوشتمه پیړۍ کې هر فرد په خصوص د افغان ولس چې د تاریخي فشار لاندې او پارچه او ټوټه شوی وو، په خصوص په خاص ډول په شلو اخرو کلو کې د قدرت په جزرو تقسیم شوی، دا باید د افغان هر فرد باندې وپیژي او نړۍ سیاسیون او نړیوال آګه شخصیتونه او ګروپونه او په دې مسله باندې کاملا
آگاهی. بله، د روسیې د رسمیت پیژندنې مسله په دې کانټکس کې یا په دې موضوع کې په دې فهوا کې تاسو څه ډول ارزوي؟ یعنی دا له غسر څه ارتباط لري؟
دا چې مسله ده چې روسیا یو نظامی او اقتصادي قدرت په نړۍ کې تبارز کړی د قرنو او په خاص ډول په دې اخر یو قرن کې. دا یو نړیوال قدرت دی. د هم لکه نور هیوادونه چې خپل منافع وشاته یا خپل منافع او په چوکاټ کې خپل د ملي منافع په چوکاټ کې دوی د خپل منطقه خپل اطراف او په نړیواله سطح خپل هجمونی قدرت ته چې هغه د امنیت تر عنوان لاندې د اقتصادي مخته ودې د عنوان لاندې خپل وزرونه خلاصي او قدرت نمایي کوي. روسي هیواد او چین په دا واخرو کې د دوی سیاسي پالیسي یا خارجي پالیسي دا ده چې موږ د وړوکو یا دریم نړۍ د هیوادونو په داخلي چارو کې د دوی په عقیدوي او اقتصادي رشد کې موږ داسې دخالت نه کوو چې موږ نمونه ورته وړاندې کړو او دوی هغه به دکتي کورته او دوی به تعملي کې. د دوی داخلي مسایل په دوی پرې اړه لري. زموږ سره به امنیتي چارو کې په خصوص د طالبانو څخه د تروریزم د تهدیداتو په خصوص په منځنۍ آسیا کې چې د روسیې هغه تریتوریوم به اصطلاح تشکیلوي په دې کې د تشویشونه دي چې هغه یې د پدیشل کالو کې په جریان کې هم په منځ کې د دې تروریستي ګروپونو نفوذ کړی دی استخباراتي او هم په راوستو کې د دوی د پروسیا تلس میاشتې او اوس د څلور کالو د طالبانو منځوي حکومتداري چې پر قانونیت ولاړه نه ده، مشروعیت یې ترلاسه کړی نه دی، نړیوال پیژنل ګلوی د دوی د حکومتداري او د دوی د امارت چې په دوه کې هم د امریکایانو سره په وضاحت سره ورته ویل شوي وو چې موږ امارت عنوان لاندې داسې حکومت لیوالتیا نه لرو. هغه داسې څلور کاله ادامه پیدا کړله، هغه حکومتداري لا قانون لا مشروع، اما اوس چون از طالبانو داسې یو امتحان و روسیې و منافع و تورکی چې معنا موږ د غرب پلاو نه یو، هغه څه چې موږ د هغه خوا په چل کال و څلوېښت کال کې تمویلېدلو ستاسې علی مو جهاد کړی دی او یا مو د امریکې پر ضد شل کاله د تمویلېدلو هغه موږ فعلا خپل کامیابی کې را یو ځای کړی دی، بلکې موږ خپل داخل کې د سازماندي کوو او خپل د ترقی او مستحقو آبادی او باسازی لپاره کار کوو. یعنی دا په دې څلور کالو کې دا نړۍ ته دا کم ورسول چې موږ زموږ لخوا څوک امساګان ګواښ نه دي او نه تروریزم صادروو. ته یو اعتماد روسیې خپل د ملي منافعو په چوکاټ کې په امنیتي لحاظ او د تروریزم د تهدیداتو بخصوص په مرکزي آسیا کې دا ثابته کړه چې د دوی حکومت یې په رسمیت وپېژندي او د افغانستان ملي بیرغ چې دا یو تاریخ درلود او د افغانستان د ملت په مهر باندې سمبول شوی وو، هغه ایستکی او د طالب د تحریک بیرغ د افغانستان په نمائندګۍ سره اجازه ورکړه چې وځړي.
تیره باندې
د افغانستان تاریخ او د افغانستان خلک اتمن دا مسلې ته جواب
دی. د بیرغ په مسله باندې زغورم روسته هم ستاسو نظر واخلم او هم د جنباس صاحب نظر واخلم. د طالبانو استدلال دا دی او یو شمیر د طالبانو پلوی فعالان غو دا استدلال کوي وای چې په افغانستان کې تر اوسه پورې طالبان اولین جریان یا اولین ډله نه ده چې د افغانستان بیرغ بدل کړي. له دې مخکې خلق دیموکراتیک ګوند د افغانستان بیرغ بدل کړي، لږ مخکې هم البته په تاریخ په اوږدو کې دا کار شوی، خو د داوود خان په جمهوری ریاست په دوره کې د افغانستان بیرغ بدل شو، بیا وروسته د خلق دیموکراتیک ګوند په واکمنۍ کې بدل شو، د مجاهدینو په وخت کې بدل شو، نو طالبان ولې ملامت بلل کیږي؟ د سوال ته هم ستاسو نظر غواړم میرمن روغل افغان او هم خغلی جانباز، تاسو به هم د اندېښنو ته ځواب ووایي. او خو مخکې له دې چې د مسلې ته ورشو، یو اوریدونکی په لاین کې دی، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، ترشنه اسمان لاندې پروګرام دی د ازادي راډیو.
محترم احمد تکل صاحب، سلام تاسو ته وایم او د ازادي راډیو ټول کډمنو ته وایم چې موږ شروع جوړ باندې موږ له هغه تعالی نه هیله ملات.
وعلیکم السلام اتل صاحب، بخیر راغلی، مهرباني وکړئ څه ویل لري؟
الله دې خوشاله کوم کل صاحب، دغه کوم چې وزروسي حکومت د افغانستان حکومت پر رسمیت پیژندل دي، تکل صاحب محترم دې ته ډیر خوشاله او د نورو ملکو سمیم داسې هیله او تمنا ده چې مثال نور حکومت پر رسمیت پیژني. محترم تکل صاحب، د دې سره به زموږ پر افغانستان باندې کم نړیوال بندیزونه چې لګیدل دي، دغه به ان شاء الله د خیر خدای مهربان دي اسانه چې اول دغه چې ګرانی دي. تکل صاحب محترمه، تباور وکړه کپې چې خپل پورې کیږي په افغانستان کې ګرانی دي، د یو خاصه خلک کاروبار لري، نو خدای مهربان دي چې دغه حکومت داسې په رسمیت پیژندل شي، دغه بندیزونه به سره تسي. تکل صاحب محترمه، د افغانستان خلک به تاسو وسازي.
ډېر زیاته مننه تل صاحب. له ملمنونو څخه پوښتنه لري؟
قربان ته متکل سم ترما لکه نن خبر کی شنه و ته دا بیان غړوانی ما پښتنه ما دا تکل سم ترما لکه تاسو شنه و ته دا بیرغونه خو نو د حکومتونو د بدلی مابل دا سپیر بیرغ شنه تکل سم ترما و دا خور ول چې موږ بینی بیرغ دونه مثال د خبري ازرته لو دی هغه شته کی کمیر سپین بیرغ ته کرو. محترم احمد تکل صاحب، دا څوارلسم سو کال تاریخ لري، ځکه دا سپین بیرغ د نبی کریم علی السلام مبارک د وخت څخه مشته پاپ میراث کې پاتې دي. نو موږ که قدر او احترام کوو د دغه سپین بیرغ به کوو، دا د شنه دي چې د طالبانو په نمائندګۍ دوام سپین بیرغ د اسلامي بیرغ دی، ته باید موږ درناوی ولور. تکل صاحب محترم، دا غمی پښتنه ده.
ډیر زیاته مننه. بیا ملمنو به ورسته په دې اړه خبري وکړي، موږ به هم نظر وغوړو. یو بل اوریدونکو هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، ترشنه اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته، تاسو ته په تخنیک کې د هروز صاحب ته ټول معلومات سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته. ځان خو معرفي کوي؟
ډیر مننه تاسو همیشه مې اوریدم کوي. اسامه یم د هلمند د کجکینه.
ډیر ښه اسامه خان، مهرباني وکړئ څه دی ویلو لري؟
ډیر مننه، زه خو به دا وایم چې موږ خو دا رسمیت ته ژوندول ته خوشبینه او خوشاله چې د افغانستان پرمختګ وکړي. بالا خو طالبان حکومت به ان شاء الله الرحمن بیا هم چې هم به مکتبونه خوش کې، هم به د ځینې کارونه چې خراب دي هغه به هم چې ان شاء الله الرحمن. خو موږ به دا وایي چې د روسیا سره، روسیا خو یو پیاوړی هیواد دی په ملګرو ملتو کې، غټه برخه لري، حتی چې دا غټ هیواد جرأت وکړي په دې سره به نور هیوادونه لکه هند او پاکستان او ایران او ترکیه او د ځینې اسلامي هیوادونه دا به هم یو زړه پیدا کړي، او د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت وپیژني. نو موږ خو دې ته ډېر ښه خوشاله او خوشبینه چې دا یو ګام پورته شو. موږ دې ته ډېر په تمه وو چې کله به داسې یو نوی تازه خبر واورو. نو دا خو ډېر ښه کار دی، د افغانستان خلک به پر کار ان شاء الله الرحمن ودرېږي، او روسان به دلته راځي. روسان خو یو د جره پارم دا کار وکړي چې غوښتل چې د طالبان سره حسنه او روابط وپالي، او افغانستان ته ځان نږدې کړي. هغه د پخواني یرغل کرکو زد واغه یسته کې خیر خو پار دی، باید دنیا هم سره ځان ورته نږدې نه کې خیر دی. کم دوی د افغانستان ته په سم نیت او په داسې سم گزاره را سره کې، خو موږ ورته خلاص غیږه ولاړی، او کدی بیا یو کم رزالت او داسې تکر وي نو هغه خطه ته معلومیږي چې افغانستان خلک یو ډېر ښه پاکستان مسلمانان خلک دي، او هر چا ته خپل په وخت جواب وایلی چې موږ د زور او د جته نه بیرو شو موږ ته خوشبین نه چې د راست کمپنی و دلته زموږ په افغانستان کې پام غوونه و چې زموږ هیواد جوړ شي او تر تعالی چې او بل د بیرغ په باره کې لکاتال سایټول چې د اسلامي بیرغ به د خپل کول موږ د بیرغ تاییدو کتور بیرغ یې کتن بیرغ د جته انکار نه کوي چې دا خو اسلامي بیرغونه دي او بل ست درسونه په باره کې د توام چې دا وکړي ان شاء الله الرحمن موږ پر راډیو واره زکه چې ډیر خپای چې د ازادي راډیو په ډیرو مسایس ته په تخله اورو
کور مو ودان ډیره زیاته مننه اسامه مخوتاست خان ویل زنه پیغام چې تاسو به کوم تخلص هم لري کې یوازې اسامه د استاسو نوم
بالکل زما اسامه نوم مې ده او تخلص مې تکرات ده اسامه تکرات
ډیر الله فکرت صاحب تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته میلمانه ستاسو خبرې اوري او د پښتنې د نظرې به هم یادداشت کړی وي کور مو ودان چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ د آزادۍ رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب سلامونه ونی چې تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو او محترم مېلمنو ته سلامونه ونی چې وړاندې کوم کشمیر خان زرملوال له خیبر پښتونخوا هری پرنه مې اړیکه نیول محترم تکل صاحب
وعلیکم السلام په خیر راغلاست کشمیر خان مهرباني وکړئ د مېلمنو لپاره څه پښتنې لری
پښتنه خو خامه خبر لرو خو را به یو لن نظر بم ورکو ایلن نظر دا چې دا غدي روسي چې افغانستان د اسلامي امارت حکومت په رسمي توګه ځانډا ډیر ښه اقدام ده دا ډیر یو خوشاین اقدام ده بعد نور هیوادونه هم د روسي په قدم باندې قدم کیږي بیا خاص کر اسلامي هیوادونه په ډیر افسوس سره چې اسلامي هیوادونه زه شو وګورم د تیسکو پاتې بیا خاص کر خپل ګاونډي هیوادونه خو خیر هغه باید کوشش وکړي ټول هیوادونه چې افغانستان اسلامي امارت په رسمي توګه او بند بیرغ خبر سیوا بیرغ ملي بیرغ خو زه دې ته دا وایم چې کله کمونستان راغله په اقتدار باندې هغه هم خپل سر بیرغ اعلان کړي چې اعتراض نه وي درباني اداره سره راغله په وخت بل بیرغ خو خبر نه بتیر شو ملمنونو په محترم تکل صاحب پښتنه وکم
او مهرباني
پښتنه خدای به تکر ته محترمه لکه څنګه چې تاسو معلومه دا د رام په ملګرو ملته کې دایمي استازي ټول لري چې مثلا دایمي استازي هوادونه د څه هم ده نو د امریکا د ملګرو دا د ملګرو ملته کې د افغانستان چوکۍ سي دا استازي څه بها روسیا به وکړي ورته شي چې په دې باره کې څه کوشش وکړي پایله به ولري او کنه دا یو تور دی وخت راکولونه
کور مو ودان مننه زرملوال صاحب چې په خبرونه کې مبارخه وخسته اوریدونکو ورزو خپل ملمنو ته لدوینه پښتني کو نو په وار سره د لومړی اوریدونکو پښتني ته تاسو که جواب وایاست لطفا خغلې جنباس
نو پښتنه زه خو نه پیغام د دې پښتنه خو څه ګډ وډی نه دا د بیرغ په اړه به زه دونه وایم چې راځي چې د ټول شهر سره ګډ نه کو تمو سیاست دولتداری او خپل دین او ایمان او مذهب دا ټول سره ګډ وډ کو زه فکر نه کوم چې بیا موږ یو نتیجې ته ورسیږو او هغه شی چې نن سبا طالبان چې ځان ته امارت وایي په افغانستان کې پلی کدی دا هیڅ سابقه نه لري حتی په هغه وخت چې د صدر اسلام په نوم یادیږي حتی هغه وخت هم داسې ګډوډیا نه و بیا هغه عمري نظام خو په ځای پرېږده هغه وخت چې سپین بیرغ پورته کېده هغه وخت کې اسلام خپرېده په دنیا کې اوس اسلام په دنیا کې خپور دی چې پاسه 2 میلیارډ انسانان مسلمانان دي او موږ ټول مسلمانان یو افغانستان کې یعنی هغه زمونږ سکو هندو ورونو ته اته چاغي حمز من ګورونه دی ولاو چې بل دین او مذهب دی خو زمون ګورونه دی زمون د افغانان دی یعنی هغه ته په کتو په افغانستان کې اوس اکثریت مسلمانان دی په کار نه ده چې بیا موږ د سره څوګري شي موږ مسلمانان کی او بیرغ چې دی د اسلام بیرغ دی هغه د ټولو مسلمانانو بیرغ دی یوازې د افغانستان د مسلمانانو بیرغ نه دی دا یعنی ظاهران يمشي داخلك داخل ملاي توب كي داخل افراد كي دون مختزي چه يو خزمون دين و ايمان ده او بلزمون دولت ده دا سر اگر واد کول بل نكي گي دولت داري نكي گي نو اسلام بيرخ پل بيرخ ده بلکل اغا زمون پا تاج سر ده اغا پا هميشه زمون پا جوان كي زمون پا کلورو كي پا مسجد كي پا مدرسه كي پا هر زي كي با اغا اوسي گي خود دولت بيرخ دا د خلکو د خوانه تصویب کیږي لکه چې ستر الازرات امان الله خان شاه امان الله د یوې جرګې په ترڅ کې په پغمان کې خلکو ته دغه رنګونه پیشنهاد کړل او وی ویلې چې زما دغه رنګونه په دا دلایلو خوښیږي تور دا زموږ د غم او د جنګونو رنګ دی سور دا زموږ د وینو او د شهیدانو رنګ دی او بالاخره زرغون یا شین رنګ دا زموږ د ازادي رنګ دی که څه نقص دی او دا هغه وخت په هغه جرګه کې تصویب شو د خلکو د استازو لخوا بیا چې دلته وویل شو چې دا بیرغونه تغییر شول هر ځلې چې کوشش شوی چې دا بیرغ تغییر شي که د یو کال دپاره که د دوه که د خلقیانو دخوا که د پرچمیانو دخوا که د داود خان دخوا بیرته داود خان خو دونه و چې هغه رنګ یې ورته اوس تر ډېره بریده هغه داسې عمودي شکل یې درلوده داود خان په وخت کې بیرته هغه مخکې په افقي و هغې عمودي کې رنګونه دغونه توپیر یې راوړې و هلته په منځ کې ورته یو بل هغه ایښی و نشان یې ورته ایښی و د عقاب نور خو داسې بنسټیز هغې نه و راوړې بدلونې پکې نه و راوړې خلقیانو هو په اول کې ډېر احساساتي عطاشي او دغسې برګ و بیرته په عقل په هوش راغلو هغې هم بیرته د ډاکټر نجیب په وخت کې همدغه بیرغ بیرته راوړ همدغسې هغه بیرغ چې رباني راوړ هغه د افغانستان د خلکو دخوا تصویب شوی بیرغ نه و هغه د یو تنظیم د جمعیت اسلامي د تنظیم بیرغ دی هغه د هیڅ مرجع دخوا تصویب شوی نه دی په افغانستان
جان بس په دې مسله کې ډیر پاتې شونو د نور اصلي مسایل رانه پاتې کیږي د بیرغ له مسلې به راتیر شو کله تفهم د نور سوالونو ته ځواب راکړي زبې درته وایم د اسامه خان یو پښتنه دا و چې لکجکینه یو څه پښتنه کړې و اوس لمنه هیره شو تاسو به حتما یاداشت اخیستې وي
پښتنه د ملل متحد و دا چې روسیا هلته ډیر لوی تاثیر لري ستر هیواد دی او آیا چې څه کارونه به روسیه وکړي آیا نور هیوادونه به د دوی دغه مثال تعقیب کړي کنه
زه یو فکر کوم دا چې وای په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي به روسیا مرسته وکړي شي چې د طالبانو حکومت ته ورکړي
هغه دومره برخه و بله ښه اول خو دیر لارا پاتی ده ترسو حتی امدا روسیه خپل نوی پالیسی طالبان چیزان تا امارت و ایداغی پا مقابل که تنظیم کی تدوینی کی او بیا پلی کی اوس روسیه دیر لو هیوادو سر پا تقابل که رازی اول خو خپل زان سر پا تقابل که راغل دغه ننم دغه اوس چیز تا سر خبری کم تکل سی ده طالبانو د یو سازمان په حیث د روسیې د فدرالي امنیت په اداره کې په سایت کې چې دا و استاسي لار شي او هي د هغه نوم د یو تروریستي ګروپ په حیث هلته لیکل شوی دی دوی خو د طالبانو موقف هلته متوقف کړی دی
یا په بله عبارت د روسیې سترې محکمې څه پرېکړه نه وکړې په دې برخه کې
تعلیق توقف نه منع یعنی نه حذف د دې لیست نه تعلیق او په سایت کې دا نوم هلته شتون لري همدا اوس یو تروریستي سازمان په حیث صحیح ده چې د دې موقف تعلیق ته راغلی خو اول باید روسیه دا مکمل لري کړي د دې هغه نه تعلیق یعنې څه تعلیق په دې معنی چې سبا دې بیرته راولم چې زړه مې وغوښته سبا دې بیرته راولم په دې لیست کې داخلوم دا یو دننه په کور کې باید دا کار وکړي بله خبره دا ده ښاغلی تکل چې تقریبا 13 کسان لارد پوری چارواکی د طالبانو په تور لست که ده امنیت شورا دی دا با چنگ لیری کی روسیه که دا تدیا حد زی مخته چه په یو ارخیزه توګه دا وی تو کوي دا یو خبره ده دا چې تر اوسه پورې زه د دې څرک مثلا نه ګورم دا اعلان نه دی کړی روسیا لکه مخکې چې مې په پیل کې مو ویلي خپله لوبه کوي د خپلو اوسنیو منافعو ته په کتو او دا چې دا ځوانان اوس ډېر خوشبین شوي دي چې دا به د افغانستان سره ډېرې مرسته کوي معجزه نه راځي
مننه
معجزه هغه وخت راځي ښاغلو د امارات ملاتړو چې دننه په افغانستان کې مشروع ملي مسؤول حکومت را منځته شي ملاکراسي او طالبکراسي یو خواته شي ټولو افغانانو ته ټولو لوستو افغانانو ته زموږ خویندو ته دا ټولو ته شرایط د ژوند مهیا شي قانون حاکم شي یو جرګې په ترڅ کې رهبری را منځته شي داسې ګډو وړ خبرې او آرمانی خبرې چې موږ به داسې وکړو بیا به روسیه موږ سره داسې نه کوي درسره
څوک
هغه خلک خپله اجنډه لري تر څو چې موږ ملي مسؤول مشروع حکومت حاکمیت په کابل کې رامنځته کړو
ډیره مننه میرمن افغان جنبا صاحب یې جالب مسلې ته اشاره وکړه چې وای ترغو چې په افغانستان کې دننه د طالبانو په پالیسیو کې سیاستونو کې بدلون رانشي ترغه پوري د رسمیت پیژندنه هیڅ مسله هم نشي حل کولای دلته یو اوریدونکو زمونږ پښتنه وکړه چې د افغانستان د بانکي سیستمونو او پنړیوالو سیستمونو کې د افغانستان د ګډون مسله یاد کړ چې وای آیا د رسمیت پیژندل به لدی سره مرسته وکړي آیا افغانستان به د پخوا په څیر پخوا کلونو په څیر یو ځل بیا د نړیوال ټولنه کې لکه مدغم شي کبن شي په بانکي سیستمونو کې په نورو اداري سیستمونو کې تجارتي سیستمونو کې د ته څه جواب وایي
دا څه تکلیف چې زبرده په ادامه د محترم جنبا صاحب د جواب چې اوریدونکو ته ورکړي دا د بیرغ مسلې پلا یو لیکه وزاحت ما د نظر د دې
جواب لطفا ډیرلند په دې خاطر چې د خبرونه ډیر کم وخت پاتې دی او مسایل ډیر پاتې دي
سمه ده دا د اساسي اوریدونکو سوال وکړي چې اسلامی بیرغ یو زرتلور سو کال قدمات لري اول دا د زموږ عقیده په کمال د تاسف په تسهیل د ستاني خلق خلق او سوي دي هیڅ آیا او حدیث په دې حق لنسته چې محمد صلی الله علیه وسلم د دیش کا دروش کالو او د خلیفہ راشدین په جب کې د دیش کالو په خلافت کې دلته د جندې یا بیرق مثلا یا حکم سوی یا تر حسوی یو یوازې په جنگو کې به دا شپږ نیوی جنگونه چې په صدر کې د اسلام په دې ښکال کې هغه وخت و چې په یو تعداد کې خپل رسول مقبول سهم درلود چې هغه کې بیرق یا تور یا سپین یو ټکر به و چې هغه به د نظم د پاره د لشکرو هلته نصبوي چې مثلا دلته سره را ټول سي یا مثلا د تسلیمي یا د موافقت یو شی به پورته کوي هیڅ وخت اسلام جنده نه درلوده د تصادر کې د اسلام او دوی خطاوتلې دي دوی تکسي دي د قانون ورته سي دي او د کلمه الله څخه دوی سوء استفاده په قرانه تاسف کوي لازم تاسو سوال ته او مثلا د امنیت شورا او د دې هم تر اسول چې دلته دایمي غړي د امنیت شورا پنځه غړي هر یو چې هم دي تو کې اس مسله مختنی ستاسو په خاطر ډیر مسائل دا غسینه حل پاتې سوي دي دا چې وزویت به د امنیت شورا د طالبانو حاکمیت چوکي التاخلي د دې کار هم نور پکار دي مګر په کمال د تاسف د دې سازمان چې په نونو سره د دوام نړیوال جګړې څخه وروسته د اصولو پرنسيبونو نړیوال تثبیت او نشټونه وجود او په وجود راغله د دې احترام نه دی سوی دا سوء استفاده د هجمونه کوي او دوه تری سوی دي او هیڅ فیصله په کمال د تاسف د جهانی سولې او امنیت لپاره
دی ندی کړي مکر د هجمونکي وادونو په خدمت کې د روپیو د پیسو قرار درلودلی دي، نو دوی خپل اهمیت د لاس اور کړی دي دا نړیوال سازمان په کمال تاسف بل کم برخه
او سازمان خپل پښتني دي. اوس دلته یو بل اوریدونکو هم فکر کوم لروخو تروسه پوري هم فکر کوم یو اوریدونکو یو خو اړیکه قطه شو. مېرمن افغان زما خپل پښتنه ده چې تاسو مخکې یادونه وکړه د ځینو خبرو چې د طالبانو د حکومت او د روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه، له دې رسمیت پیژندنې نه فکر کوي روسیې څه ترلاسه کړل او آیا طالبان عملا کولای شي یو څه ترلاسه کړي؟
نه طالبان خو د پرون رئیس چې زه وینم د زما په ګروپو کې دي ډېر دي داسې خوشحاله دي چې بل رقم هغه خو ډېر غورځي وایي موږ کامیابه سولو د نړۍ مو اوس په رسمیت پېژندي. د هغو مسله ګرسره بل ډول ده، د فتح مسله ده هغه په بل ایدولوژیک تاریکي کې ورک دي، دا هغه مسله یو طرف ته ده. اوس راځم دا چې روسیه څه لاسته راوړه. روسیه څو عمده ټکي څلور پنځه عمده ټکي دي چې د رسمیت مخته قدم ایښی دي. یو مسله د دوی ملي منافع دي چې په هغه کې د دوی امنیت په اول صف کې قرار لري. د تروریزم د تهدیداتو چې اعلان کړي چې طالبان زموږ دغه دي همکاران دي په د تروریزم سره په مبارزه کې. بل روسیه دا ثابت کړه و نړۍ ته چې خپل استقلالیت چې زه کولای شم یوازې هم د نړۍ د هیوادونو خپل همسایګانو د منطقې په حق له بیل دي چې نړیوال تفکر په نظر کې ونیسم نور هیوادونه دا یو سلو دنیوي، بلکې زه استقلالیت لرم خپل اقدام کوم.
مننه.
د چادر سیاسي تاثیر لاندې نه یم، نو دا د قدرت نمایش شو.
کور موادم او د خبرونه وخت ډیر کم یوازې څو دقیقې پاتې دي. یو اوریدونکو هم نور اوریدونکو نشو اخیستلی، یو اوریدونکو اخلو چې د خبرونه د پای شي بي دي. مهرباني وکړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام د ځان معرفي کې او بیا مو پوښتنه وایست.
سلامونه
سلامونه محمد احمدی بغلان نه زنګ غواړم محترم. وعلیکم سلام احمدی صاحب، مهرباني وکړئ لاندې خپل پوښتنه وکړئ چې د خبرونه وخت ډیر کم پاتې دی.
مانه نه د ما په سره لاندې د واقعیت وګورئ چې روسیه خو موږ تاسو دوستانه ملمنو وای شي اخر خپل ګټو چې ګرځي شبر څه وګورئ. نو افغانستان کې خو دا څلور کال چې دا حکومت راغلی دا یعنی وګورئ چې هغه دایښ خو هغه نور ډلې په تپلې چې افغانستان کې پولیس نه وڅولې یعنی تقریبا په ځای آرام ده. نو تاسو زیاتره ملکونه چې منطق لري هغه پیږي چې دا حکومت ان په ځای حق له هغه تورستان او هغه نور
ته خبرې کوي. سوال مو څه دی که لطفا لاندې وایست.
سوال هم دا ده چې موږ وایو چې ښه ګام اخیستی دی تقریبا نور ملکونه باید دغسې یو ګام اخیستي، د وطن کې آرام په ځای نو دوی ته به هم سره باندې رسېږي. موږ مشکلاتو به هم کم چې نړیوال باید دغه رقم هر څه ټولو کې زما
په نظر ستاسو نظر دی یعنی پوښتنه نه لري. کور مو ودان. ډیره زیاته مننه. نور اوریدونکو نشو راخیستی، یوازې څو دقیقې د خبرونې تر پایه پورې پاتې دي. له ما سره ډېرې مهمې پوښتنې وي خو د دې اوریدونکو چې راشي نو د هغو پوښتنو ته موږ همیشه ارجحیت ورکوو هغه پوښتنې پاتې شي. جانباس فکر کوي کلاند لاند ځوابونه راکې له تاسو دواړو نه پوښتنې لرم. جانباس فکر کوي له روسیې نه وروسته به بل وار د چاوي یعنی څوک به راوړاندې شي، بل هیواد به هم راوړاندې شي کنه؟ اول خدا پوښتنه او بیا که راوړاندې کیږي نو بل هیواد یا نور هیوادونه به کوم وي چې د روسیې په ګام ګام دي؟ منځنۍ اسیا به وي، قطر به وي، عربي هیوادونه څوک؟
په عربي هیوادونه خو عمدتا زه فکر کوم چې هغه سي اقدامات به کوي چې متحده ایالات ورته مشوره ورکړي. کېدای شي ځینې د منطقې هیوادونه په شمول د چین حتی مالیزیا کېدای شي چې په دغه مسیر چې اوس د روسیې فدراسیون پال کې خود روان شي. ځینې هیوادونه خپل ډېر شدیدی او بیرنی ضرورتونه لري ښاغلی ټاکل. مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه مجبور دي چې د لویو تعاملاتو په بنا د طالبانو سره خپل اړیکې ټینګې کړي، ځکه چې د توسعه په حالت کې دي، بدیل ترانسپورتي لارې لټوي تر څو د یو هیواد نه ډیر وابسته نه اوسیږي. نو کېدای شي ځینې هیوادونه چې ډیر اوس کیل دي افغانستان سره او د اوسني حاکمیت سره هم مختشي. د بلې خوا لکه مخکې مې چې هم ساس خدمت ته وویل، روسیا وار په وار به ویلي چې زموږ هر اقدام د روسیا هر اقدام زموږ دغه متحدینو سره په یو هماهنګي یا سمون کې دی. نو اول قدم که دوی اخیستي اوسیږي، کېدای شي بیا د دوی دغه نږدې متحدین چې همدغه د منځنۍ آسیا هیوادونه دي، همدار از چین او ایران، کېدای شي دوی مختشي ورپسې چې دي چا خبره. نو البته ډېر نور فاکتورونه هم دي چې هیوادونه کېدای شي ډېره بیړه ونه کړي، ځینې تعهدونه به اخیستل کېږي د طالبانو نه چې لږ زره سم شي. تراوسه پورې خو منګورو چې دوی هغه دننه کومه کارخانګي چې لري هغه متاسفانه نه
مننه. میرمن افغان، دغه تعهدونه چې ښاغلی جانباز یادونه کوي، تاسو هم همداسې فکر کوئ چې ځینې هیوادونه به له طالبانو نه تعهدونه وغواړي؟ او که غواړي کوم تعهدات به وي؟ د نجونو او ښځو حقوق، بشري حقوق، کوم مسایل؟ لنډ لطفا. مسله
دغه چې هغه دوی خپل په موبایل کې د تعهداتو چې بل تتجمنتیا د دوی د ستراتیژیکي اهدافو او ایدیولوژیکو اهدافو لپاره لري، دا تعهدات په واخلي. څوک د افغان ښځې په قصه کې نه دي، نه د ښځې په قصه کې، د دا کلیشهیي مسایل دي چې یادیږي، مګر په محتوا کې دننه دا مسله اشتره اصلا نه ده. یو مسؤول حکومت، یو مسؤول حاکمیت باید د دې مسؤلیت ولري چې د هغه شهروندان لومړی د ژوند ضرورت، تعلیم، تحصیل، د ژوند اولیت ضرورت، هغه ته څه دي، کوم پلان او کوم پروګرام او تعلیمي نصاب باید دوی ایجاد کړي، قانونیت، یو قانوني حکومتداري وکړي چې د هغه هیواد شهروندان د تفکر ازادي ولري، د عمل ازادي ولري، د فکر ازادي ولري، د خلاقیت ازادي ولري، د ابتکار ازادي ولري. دا شی نه طالب برابر ولای شي، نه د دوی په ایدیولوژي پروګرام شامل شي.
مننه. لاند لاند دوه پوښتنو ته که لطفا لومړی تاسو جانباز صاحب لیوي دقینه کم وخت کې ځواب راکوي چې په 1990 لسیزه کې د طالبانو حکومت یو څو هیوادونو په رسمیت پیژندلی و په ډیر کم وخت کې، مګر اوس یوازې یو هیواد، د دې علت څه دی؟
پراخه جوړې د سیوري لاندې د پردې شاته هم د طالبانو سره هر اړخیزې اړیکې لري، چې یو هیواد پاکستان دی. پاکستان په دې ډله کې مخصوصا په هغه فوقاني حلقه کې خورا ژور نفوذ لري، او هر هغه څه چې زړه وغواړي په دوی عملي کولی شي، ځکه چې دغه حلقه هلته روزل شوې ده او ډېره مشتده ده، وابسته ده هغه د پاکستان استخباراتي کړیو سره. هر څومره که دی دا منتفی کی، تر څو چې موږ ځمکني واقعیتونه ونه ګورو په دې باور نه کېږي، ځکه چې دوی هلته لوی شوي دي، دوی هلته روزل شوي دي. فضل الرحمن، ملا فضل الرحمن چې د دوی معنوي پلار په حساب کېږي، هغه وویل چې د الحضرت ظاهر شاه د زمان نه را په دی خوا دا اولنۍ حکومت دی چې پرو پاکستان دی. نو دا عادي خبرې نه دي. پاکستان په ترتیب دوی سره ډېرې پسشا اړیکې لري، او دغسې نور هیوادونه هم
کور مودن. او یوې دقیقې نه په کم وخت کې تاسو میرمن افغان وروستۍ پوښتنې ته لطفا ځواب راکړئ چې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه به په هغه نړیوال توازن یا لوبه کې چې تاسو مخکې یادونه وکړه څه رول ولوبوي؟
د طالبانو حکومت، حکومتداري او د دې شتون د افغانستان ملت نه دی منلي. د افغانستان شل 2 میلیونه ښځو نه دی منلي. بنام هغه که په ګډ نړۍ کې مومنل شي وایي چې زه نه منم څوک یې په ما نه شي منلی. دا هغه ایدیولوژیک تحریک دی چې د پردو په روپیو باندې نومان
به خبرونه وخت پای ته رسیدلی.
افغانستان خلکو دا په رسمیت نه دی
پیژندل.
افغانستان خلکو ته نه لري.
قدر من اوریدونکو د ښځو د حقوقو فعال روغل افغان او همدارس د افغانستان د سفارت په مسکو کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز و چې د ترشنه اسمان لاندې په نننې خبرونه کې ملمنو. لته سو هم مننه چې د خبرونه مو تر پای اوریده او ل پښتنو نه مو هم ډیره زیاته مننه. تر بل خبرونه د خدای پامن.